شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زه نوریس نوری هرکلای کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وای په افغانستان کې د بې سوادي کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. پر دې سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره کړی دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سلطان محمد سرور د خبرونو وړاندې کوي.
افغان پوځي چارواکي د کندهار او اروزګان په عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو ادعا کوي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه ردوي. امریکا کې د ایشي راتلونکي میاشت ووایي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره خپل اتومي تړون مات کړی دی. د خبرونو تفصیل. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او اروزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 9 دیش وسلوال مخالفان وژل شوي دي. د دې قول اردو مطبوعاتي دفتر نن په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات د کندهار په شاولي کوټ، خاکریز او د اروزګان په خاص اروزګان ولسوالۍ کې شوي دي. اعلامیه زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې په مجموع کې 9 دیرش وسلوال وژل شوي، 2 دیرش تنه نور ټپیان دي او 50 کړۍ ماینونه هم کشف شوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. 215 اتل قول اردو وایي چې د خالد شپږنوي په نوم د عملیاتو په چوکاټ کې د اتل په نوم دغه پوځي عملیات له زیاتې مودې راهیسې په کندهار، زابل او اروزګان ولایتونو کې پیل شوي دي. بلخوا په اروزګان ولایت کې امنیتي چارواکي وایي د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي دي. دغه عملیات پرون د مرکز ترین کوټ په ختیځو برخو کې پیل شوي چې په لړ کې هوایي حملې هم شوي دي. په اروزګان کې د څلرمې پلې لیوا قماندان ډګروال رحمت الله شاه قیمتي چې د پوځي عملیاتو مشري کوي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته داسې وویل:
45 نفره طالبان له منځه لاړ دي او حدود 40 نفرو کې زخمیان لري او صحي نه وتلي دي او په تیښته بریالي شوي دي.
د اروزګان امنیتي چارواکي وایي په تصفیه شویو سیمو کې به تازه پوستې جوړوي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل که چیرې ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي د بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. د حج د مراسمو لپاره د ایران چارواکي غازی عسکر د ریاض په دې مننه وکړه چې د ایراني حاجیانو لپاره یې سږکال ښه تدابیر نیولي وو او وویل چې کېدی شي له دې سره د نورو مسایلو په هکله خبرو لپاره لاره پرانستل شي. د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ویلي وو چې له حج وروسته کېدی شي د ریاض او تهران ترمنځ ډیپلوماتیکه راشه درشه پیل شي. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ روابط تیر کال وروسته له دې پریښول چې غوسناک مظاهرچیان په تهران کې د ایران سفارت ته ور واوښتل او ځینو خونو ته یې اور ورته کړ. دغه مظاهره سعودي عربستان کې د یو شیعه ملا په اعدام باندې د اعتراض لپاره شوې وه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي امریکا کېدی شي بله میاشت دا ووایي چې ایران د 2015 کال له اتومي تړونو څخه سرغړونه کړې ده. خو نیکی هیلی پرون دا هم وویل چې د دغې خبرې معنا دا نه ده چې واشنگتن به له دغه تړون څخه ځان باسي. د امریکا د قوانینو لمخې د بهرنیو چارو وزارت باید په هرو 3 میاشتو کې کانګرس ته خبر ورکړي چې آیا د ایران اټومي فعالیتونه د دغه تړون له غوښتنو سره برابر دي کنه. کانګرس ته د معلوماتو ورکولو لپاره بل میعاد په راتلونکي اکتوبر میاشت کې دی. د ایران او د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو امریکا، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او جرمني ترمنځ د اتومي توافق په اساس په ایران باندې لګول شوي بندیزونه لرې کړای شول او په مقابل کې یې دغه هیواد خپل اتومي فعالیتونه محدود کړل. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته وبخی. برلین د دې هرکلی کوي چې مسکو د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د یو شمیر سوله ساتونکو ځواکونو لیږل منلی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل په برلین کې وویل د پوتین دغه اعلان ورته حیرانوونکی و، خو دی ځکه پرې خوشحاله دی چې د لومړي ځل لپاره داسې یوه اشاره ویني چې پوتین غواړي د داسې یوې غوښتنې د څېړنې لپاره نورې خبرې هم وکړي چې مخکې رد کړې وه. ده وویل له دې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت د سرتیرو شتون نه مانه. اوکراین ویلی پر دې مسأله کار کولو ته چمتو دی او په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ګمارلی دي چې په دې هکله له امنیت شورا سره سلا مشورې وکړي. د خبرونو پای.
له سلطان محمد سرور نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولانه په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال لوی په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه لوړه شوې او یو اصلي علت هم ناامني ده. د اورزګان امنیت چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې هغه عملیات چې د دې ولایت د مرکز ترینکوټ په 1500 متره سیمو کې ترسره کړي بریالي بولي.
دا ساحه د ترینکوټ مرکز ته ډېره نږدې وه او ټول خلک او ټول ښار د دې منطقې نه تهدیدېدو.
په خوست کې په وروستیو کې په تیره بیا د اختر په ورځو شپو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې او د دې پیښو په لسګونو ټپیان هم روغتونونو ته انتقال شوي دي.
ډېر لاملونه یې د ترافیکو او نهلیتو او غیر مستقیتوب ده. خپل خلکو په داسې ګڼو ګڼو ورځو کې تیز سي موټر.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې جرمني د روسیې د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره یې کړی دی. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال وای په افغانستان کې به سوادي ان کچه لوړه شوی او یو اصلي علت هم ناامني ده. سرور دانش د څرګندونې په کابل کې د سواد د نړیوالې ورځې د لمانځنې په یو غونډه کې وکړي. له دې مخکې هم ویل شوی چې په افغانستان کې د بې سوادي د کچې لوړوالی یو اصلي لامل دی چې اکثرا حتی په امنیتي سکتور باندې هم ناوړه اغیز کړی او ډیر د امنیتي ځواکونو غړي له ابتدایي سواد څخه بې برخې دي. دا چې سرور دانش له ناامنۍ تر څنګ د بې سوادۍ د کچې د لوړېدو په اړه نور څرګندونې کړې دي، د ازادي راډیو خبریال د غونډې ته ورغلی و. له حدیث پر دې سبب واورو.
بله نوری صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش نن د لیک لوست په مناسبت د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوو مراسمو کې چې په کابل کې جوړ شوی و ځینې څرګندونې درلودې. ښاغلی دانش وویل چې په افغانستان کې د لیک لوست کچه البته کمه ده. د ویل چې بې سوادي تقریبا له 50 تر 65 سلنه پورې د افغانستان وګړي دوی بې سواد دي، او دلیل یې هم یو عمده دلیل دا ویل چې نامنی دا د نامنی لقبله لا هم د افغانستان په زینو سیمو کې خوانځي تړل شوې دي. خدای چې په دې برخه کې د خاغلی دانش ته خبر یو برخه لقدر منوریدونکو سره واورو. دا ویل بعد امر غباید ویم چې افغانستان لا هم د هغه هوادونو په قطار کې دی چې د لیک لوست کچه پکې کم ده. تر 50 او یا هم 55 سلنه پورې وګړي لیک لوست نشي کولای. د دانش خبره په نګدی راتلونکي کې بعد سواد زده کړې د ظرفیت د لوړېدو په هدف نو نس هوکړه لیکونه هم لاس لیک شي. که څه هم خغلی دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې حکومت دغه موضوع جدي نیسي او په دې رابطه باندې جدي اقدامات کوي. همداراز د لومړی میرمن رولا غنی هم په دغه مراسمو کې خبرې وکړې. هغه بیا د افغانستان کې د سواد او د زده کړې د کیفیت په اړه ځینې څرګندونې درلودې او راضي نه بریښې. د دې ویل چې لا هم هغه زده کوونکي چې په زده کړو بوخت دي، یعنی د سواد کچه یا ظرفیت په هغه شکل نه ده چې تم او توقع کیږي. هغه د خبرو په یو برخه کې داسې ویل.
متاسفانه انوز نفرایی که در صنف 6 یا 7 یا 8 مکتب وقتی که میاین برای یک کار پیش ما میاین و ما اونا را سوال میکنم خیلی شما میتونین خواندن و نوشتن میتونین میگن والا نشد دیگر این باید قابل قبول نباشه
نوری صاحب باید وایم چې د سپتمبر 8 نیټه د یونسکو لخوا د سواد یا د لیک لوست نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې ده چې نن په کابل کې په همدې مناسبت دغه مراسم جوړ شوي و بل نوری صاحب
بله حدیث پردیس تاسو نه مننه چې د افغان ولسمشر د دوهم مرستیال د څرګندونو نور تفصیل مو د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړل لکه څنګه چې واموریدل سرور دانش نن په افغانستان کې د بې سوادي کچه ډېره لوړه و بلله وی ویل چې یو علت هم ناامني ده ناامني هم په افغانستان کې ډېره پراخه ده د ملګرو ملتونو یونسکو علمی او کلتوري مرکز یونسکو چې البته دفتر په پاریس کې دی هم غواړي چې د سپتمبر 8 سکال په دې پلمه ولمانځي چې په ټولنه کې نن ورځ له ډیجیټل وسایلو ډیر استفاده کیږي له ټولنیزو رسنیو له لارې او چې وګوري آیا هغه پالیسۍ چې یونسکو په نړۍ کې د سواد د بې سوادي د لمنځه وړلو لپاره جوړه کړې ده کیدای شي چې د دغې نوې ډیجیټالي ټولنې ته ځواب وایي په همدې موضوع کې بیا هم تم کیږو په دې اړه به بیا هم د یو کارپو نظر واورو چې سره له دې چې په افغانستان کې په تیرو شپاړسو کلونو کې د بې سوادي د لمنځه وړلو لپاره په نړیواله او کورنۍ کچه هڅې شوې دي ولې بې سوادي تر اوسه پورې کچه دومره لوړه ده لکه څنګه چې سرور دانش وویل اوس هم په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې لیک لوست یې نه دی زده تقریبا په سلو کې شپېته ده په همدې موضوع د افغانستان د پوهنې د وزارت لپخوانی مرستیال صدیق پتمن سره زما همکار مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې علت څه دی
نه په ځکه نه دی چې دا په اساس د یو پلان نه وي ولاړې دا په اساس د یوې دقیقې ارزیابۍ باندې نه وي ولاړې او د خصوصا د پوهنې وزارت د سواد زده کړو معینیت دقیق ارقام نه لري او هغه کورسونه چې دي اوس غواړي چې تاسو کې خطر دی کورسونه په تعداد نه پوهېږي او په کلو او بانډو کې چې دی کوم کورسونه لري دا کورسونه تر ډېره حده پورې خیالي کورسونه دي پخوا هم خیالي وو او اوس هم خیالي وو دقیق ارقام نه لري
د معرف کیفیت په افغانستان کې اوس هم ټیټ ښودل کیږي یعنی هغه شاګردان چې له ښوونځي نه فارغېږي سواد کچه ټیټه ده علت په څه کې ده
علت د مسلکي ښوونکو نشتوالی او د معرف لپاره د زیربنا نشتوالی ښوونکی اساسي عنصر ده او زیربنا او کتاب او دا ورپسې هغه عنصر ده چې محیط د معرف تشکیله یعنی نصاب ښه نصاب نشتوالی خ خون کې نشټواله د خپلیت نشټواله او د غیر تدبیر د بلګې په ډول څنګه تعلیمي کار کوي او د ټول اسټ په مش کې شاګردان د خونځي ته ندی تللی او دا نن چې ما ته خبرې کوو د اختر شپږم اورد راځي چې د اختر نو وروسته شاګردان تاسو ته کابل په خار کې لا شو سر وای یو شاګرد په سنف کې نشته دا عوامل چې کیفیت خطر راوړي
په تیر کې داونه کېدل چې خیالي مکتبونه موجود دي بیا ورسره د دې لپاره هیئت وټاکل سول تاسو مونږ نه وڅخی تاسو په معرف کې کار کړی د چې وسم په افغانستان کې خیالي مکتبونه موجود دي
هغه سیمه کې چې امن نشته هو الته خیالي مکتبونه داسې شته چې مداري زموږ د معرف مدیران د خلاص خونځو په اړه باندې راپور ورکړي د غلط اشاره او غلط ارقام هم په خپل خیالي خونځي باندې سرولي
د تاسو د سپارښتنې څه دي تاسو خو معرف کې کار کړی دی تاسو سپارښتنې دولت ته څه دي چې تر څو پر د معرف کیفیت ښه شي او همدارنګه وسره د سواد کچه لوړه شي څه باید وسی
په لومړي قدم کې د ښوونکو دقیق ارزونه د مضمون پر بنسټ هر ښوونکی چې د مضمون تدریس کوي باید د افغانستان د ټولو ښوونکو نه یو د مضمون پر اساس ازموینه واخیستل شي تر څو معلومه شي چې دوی څومره مضمون پر اساس ښوونکي کمبود لري. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، لومړي ټولګي کې استادان حداقل د حساب په څلورو عملیو نه پوهېږي، نو چې نه پوهېږي
یعنې څه وسي دې ټولو ستونزو ته په کتلو چې معرف ښي چې تاسو وړاندې څه ده
ښوونکي وارزول شي اول خون کې باسواد شي چې هغه شاګرد باسواد شي او دوم زید بنا د معرف جوړ شي.
د افغانستان په هنه د وزارت په خونه مرستيال صدیق پټمنو چې په افغانستان کې د بي سوادي د لوړې کچې په اړه چې عوامل څه دي په دې اړه نظر شریکو. خبره یوازې د سواد د زده کړې د کیفیت نه ده، بلکې د اکثران د بي سوادي د کچې د لوړېدو ده چې اکثر خلک لیک لوست نشي کولای او یو علت هم ناامني ښودل شوی، لکه څنګه چې د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستيال سرور دانش وویل. د افغانستان په اکثرو سیمو کې هم ځې تړل شوي او اکثرا ماشومان هم له ښوونځیو بې برخې دي. یوه بېلګه یې هم په وروستیو کې د بدخشان ولایت د درزاب ولسوالۍ وه چې ویل کېږي شاوخوا 8000 زده کوونکي ښوونځیو ته نشي تللی. او اوس به هم مرزیه احمدزی اقتصادي خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند کې افغان سوداګر د صنعتي پارک له نشټوالي شکایت لري. د هلمند د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر علي احمد ناصري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د صنعتي پارک لپاره ځمکه مشخصه شوې خو د توزیع چارې معلومې نه دي. ناصري وایي چې د هلمند صنعتي پارک د ځمکې اداري چارې له تېرو دوه کلونو راهیسې د افغانستان په اراضي اداره کې بندې پاتې دي او پاملرنه ورته نه کېږي.
خدا تقریبا دو کال کیږي دا موضوع روانه ده، موږ داسې په سره روانه ده توجه نه کیږي ورته، موږ کړه ته پانه شوی ده معلومه شوی ده خو توزیع چارې بس هیڅ اثر نه سبسون سلا وجیره سره کی.
اوس مهال په هلمند کې سبان ده 500 لوی او کوچنی تولیدي فابریکې فعالیت لري. قسم وکړه چې په دې اړه د افغانستان د اراضي ادارې نظر واخلو خو بریالي نشو. د هرات په یو شمیر سیمو کې د توتانو د ونو د ډیرېدو او د ښې اقلیمي شرایطو له امله سکال د وریښمو د چنجیو صنعت وده کړې ده. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونې اجرایي امر خلیل احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په زندهجان، غوریان، انجیل، ګذره او اوبې ولسوالیو کې د بزګرانو تر څنګ زیات شمېر ښځې د وریښمو د چنجیانو د روزنې او تولید کاروبار کوي. د وریښمو د چنجي له تار څخه په هرات کې لونګۍ، دسمالونه، صادرونه او جامې جوړیږي او بیا نور هیوادونو ته صادریږي. په هرات کې زیات شمېر خلک له پخوا څخه د وریښمو صنعت پر مخ وړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 1170 افغانۍ، د بورې 50 کیلو بوجۍ 1900 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمه بوجۍ 1300 افغانۍ، شپاړس لیتر غوړ 1130 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې لیتر پټرول په 50 او یو لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 80 پوله، او زر پاکستاني کلدار 650 افغانۍ.
مرزی احمد زیو چې اقتصادي خبرونه واورول. ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله موضوع، جرمني د روسي د ولسمشر د هغه وړاندیز ملاتړ کړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواک د ځای په ځای کولو لپاره کړی دی. د جرمني حکومت ویلي چې د روسي دا اقدام د موسکو په سیاست کې د بدلون نښه ده. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ فرشته جلال زی لوستی دلته په سټوډیو کې را سره دی. فرشته جان، د اوکراین ختیځ د سولې ساتي ځواک د استولو په اړه نور څه ویل کیږي؟
نوري صاحب، دغه مسله پرون راپورته شوې ده. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا وړاندیز چې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي ځواکونه یو سپکه ډله د اوکراین ختیځ ته واستول سي تر څو هلته د نړیوالو څارونکو امنیت ونیسي، پرون د امنیت شورا ته وړاندیز و. د روسیې ولسمشر دغه وړاندیز په چین کې د خبرو پر مهال کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر سیګمار ګابرېل په برلین کې ویلي دي چې د پوتین دا اعلان ورته د دوی لپاره حیرانوونکی و، خو دوی خوشاله دي ځکه چې د هغه په وینا د اول وار دی چې داسې یو اشاره ویني چې پوتین غواړي د داسې یوې غوښتنې د څېړنې لپاره نورې خبرې هم وکړي چې مخکې رد کړې وه. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مخکې له داسې وړاندیز سره چې د یوکراین خاورې ته د ملګرو ملتونو سوله ساتنې ډلې واستول شي مخالفت کړی و. د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر سیګمر ګابرېل د خبرو یوه برخه به واورو.
brauchen das aber viel wichtiger ist das mit dem angebot einer blauen
dai wai chi tar hart sa muhim da da chi da wlandis chi da mulgurum la to amniyat shura ta sawai sargandawi chi rusiya po khpolo siyasatuno ki badlun ra wasai dai chi muje bait pasani wana bailu muj rusiya ta artia lo chi da shamali korea po tsir kalki chuna ra sara hal kri
wenn wir das als auftrag nehmen jetzt
هغه وویل له دې مخکې روسیې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند د ټینګښت لپاره د ملګرو ملتونو د سوله ساتي ماموریت د سرتیرو شتون نه مانه. اوکراین ویلي پر دې مسله کار کولو ته چمتو دی. البته فکر کوم تاسو غواړئ په دغه مسله کې پوښتنه وکړئ.
اوکراین تاسو یادونه وکړه اوکراین د کړکیچ یو مهم جز دی، یو مهم اړخ دی، او مخکې هم ډیرو دغسې وړاندیزونو ته رد ځواب ورکړی دی. د اوکراین حکومت مشخصا څه ویلي؟
د اوکراین جمهور رئیس په دې مسله باندې د خبرو لپاره تیاری څرګنده کړې ده. اوکراین ویلي چې پر دې مسله کار کولو ته تیار دي او په ملګرو ملتونو کې خپل استازی ګمارلی چې په دې اړه له امنیت شورا سره سلا مشوره وکړي. په ملګرو ملتونو کې د اوکراین استازی ولودومیر یلنیچکو ویلي چې ولسمشر پترو پروشینکو به د سپتمبر په 6مه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه ده خبرې پر دې مسله باندې وکړي. خو په اوکراین کې یو پیژندل شوی وکیل پر دې چې سوله ساتي ځواکونه به د اوکراین او روسیې د ګډې پولې پر امتداد نه بلکې د جګړې په لومړۍ کرښه باندې ځای پر ځای کېږي اعتراض کړی دی. ایرینا هراشچینکو پر فیسبوک لیکلي چې د جګړې کرښه له دې امله رامنځته شوې ده چې روسیې په سیمه کې تشدد کړی دی. نو د دې په وینا سوله ساتي ځواکونه باید په ټول اوکراین کې په هغو سیمو کې چې اوسمهال د اوکراین حکومت کنټرول نه ورباندې لري ځای پر ځای شي.
بلې پرشه جلازه ای لتاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو. و امر دل چې روسي د اوکراین په ختیز هغو سیمو کې چې دا هیواد د بنسټ پالو په ملاتړ تورن شوی دی د سولې وړاندیز کړی او ویلي چې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواکونه په دغو سیمو کې ځای پر ځای شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اورزګان امنیتي چارواکي د وسلوالو طالبانو په وړاندې هغه عملیات چې د دې ولایت په مرکز ترین کوټ په 500 متری سیمو کې ترسره کړي بریالي بولي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال چې د عملیاتو په سیمه کې له قمندانانو او سرتیرو سره غږېدلی وایي چې هغوی په دې عملیاتو کې چې ګډو ځواکونو د هوا او ځمکې له لارې ترسره کړي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دي اوښتو خبره کوي. نور هاله په اورزګان کې د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت راپور کوي.
دوران کامران دوران 500 بچا 500 بچا 323 500 بچا 323
وای زنده‌باد. د افغان پوز دغه عملیات چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه پیل شوی د ترینکوټ شار په ختیځ برخه کې په 500 متری کې دی. دغه سیمه چې د ترینکوټ شار څخه شاوخوا 500 متره لري دی له تیرې و کال راهیسې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې وي. خو د دغه ولایت امنیتي مسولین وایي چې دغه سیمه اوس د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او د ترینکوټ شارې هم د وسلوالو له محصر اخلاص کړی دی.
صفرافت اجرات میکنیم صفرافت اما صفرافت.
په اورزګان ولایت کې د څلرمې پلې لیوا کمانډان ډګروال رحمت شاه قیمتي چې د یادو عملیاتو مشري پر غاړه لرل د جګړې په لومړۍ کرښه کې ازادي راډیو ته داسې وویل.
زموږ عملیات نن ډېر موافق وو. دیگر ما سیما د اوجري سیما مو د وطن دښمنانو لخوا پاک کړله. اول به زه ووایم چې دا ساحه د ترینکوټ مرکز ته ډېره نږدې وه او ټول خلک او ټول ښار د دې منطقې نه تهدیدېدو. هغه منطقه کې مو عملیات نه دي درولي. پیرن په کوتل مورچا کې او کرم کریز کې زموږ د تمنه ځای پر ځای دي. لاره د ټولو هیوادوالو په مخ خلاصه ده.
شاغلی قیمتي وایي چې د افغان پوځ په دغه هوایي او ځمکني عملیاتو کې د یو شمېر تورسي ډلو لکه دایش او حقاني ډلې ترڅنګ لسګونه وسلوال طالبان هم وژلي او ټپیان کړي دي. نوموړي وایي چې په یادو عملیاتو کې افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی اوښتی
او دښمن ته ډیر کوي مرجوب لا وخت دا د کشمیر او پولو په اساس 15 نفره طالبان له منځه لاړ دي او حدود 30 نفرو کې زخمیان لري او صحي نه وتلي دي او په تیښته بریالي شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادو عملیاتو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر څنګ په دې وروستیو کې داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم د مسولینو په خبره سر راپورته کړي چې د یاد ولایت امنیتي مسولین یې د ځان لپاره یو ستر ستر خوږی بولي. بلخوا بیا د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو افغان سرتیری د سترګو لیدلې حال ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زه چې په خپله ورالم د سار نه ورالم دې ځلې نه منکې لاړو تپې سرته چې وختلو د هغې تعداد ډېر وو، شپېته اویا نفرو نه هم ډېر وو. بیا چې موږ کله ویلل هغې 15-16 نفر ژوندي وته نور مکمل موږ ختم کړو ویمشتله.
لا دې ټولو سره سره بیا د نوموړي ولایت د امنی قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې دا هم په دغه عملیاتو کې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل چې په تصفیو سو سیمو کې نوي پوستې ځای پر ځای کړي او په خبره چې د یادو سیمو امنیت به د تل لپاره وساتي.
چې هغه صحیح چې موږ یې ولیدي هغه مشترکن یو د بل سره په همغږي باندې استقامت ورته جوړوو او د دښمن د تصفیو د دغه په خاطر باندې چې نور بیا دی ونه کولی شي داسې سیمه ونیسي.
دا یادونه وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت ځایي خلکو ویلي و چې په دغه ولایت کې افغان پوځ ته شپنوم عملیات ترسره کوي. د دې په خبره چې افغان پوځ یوازې د 2 ورځو لپاره عملیات ترسره کوي او له 2 ورځو وروسته ګټلې سیمې بیرته خوشي کوي او زړو مرچلو ته راځي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په خوست کې په دې وروستیو کې په تېره بیا د اختر په شپو ورځو کې ترافیکي پیښې ډېرې شوې او د دې پیښو په لسګونو ټپیان روغتونونو ته د درملنې لپاره انتقال شوي. دا چې علت څه دی نور حال به یې د له خوست د ازادي راډیو د خبریال نجیب الله خیل پر پورته واورو.
د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاري ازادۍ راډیو ته وایي چې د اختر په تېرو شپو ورځو کې د ټرافیکي پیښو خواوشات 30 تنه ټپیان د درملنې لپاره د دوی د تروما یا بیړنیو پیښو مرکز ته وروړل شوي دي.
تر 30 پورې ترافیکي پیښې او وشتل شوي کسان راوړل شوي دلته چې تدابیر شوي دي او خپلو ګزیني خپلو کورونو ته رخصت شوي دي او ځینې زموږ طرف بستر
دي. د خوست یو شمېر اوسیدونکي د ډېریو ټرافیکي پیښو لامل دا بولي چې یو شمېر کم عمره ځوانان چې موقع پیدا کړي نوخار ته موټر راولي. همدارنګه ډېری ترافیک مسلکي کسان نه دي او موټر چلوونکي هم د ترافیکي نښو او اصولو سره بلدوالی نه لري. د خوست دوه تنه ځوانان همایون او شمس مراد په دې اړه وایي.
په خوست کې په دې وروستیو کې د ترافیکي پیښې زیاتې شوې دي. ډېر لاملونه یې د ترافیکو او نهلیتو غیر مسلکیتوب ته خپله خلکو او په داسې ګڼو ګڼو ورځو کې تیز دي موټر دی.
ترافیکو کموالی دا خوست چې څومره نفوس لري نفوس باساس دې ترافیکي اشارې پراختیا پاسس کوي ځکه چې ځواک کمزوری ده.
بلخوا د خوست د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمونمل عبدالحنان وایي چې دوی د خپلو امکاناتو او پرسونل په چوکاټ کې د ترافیکو د ښه تنظیم لپاره په پرلپسې هڅو لګیا دي.
د ورځې دوه درې ورځې په مختلفو ساحه کې موږ خپل ترافیک وبوسو چې خلک ته هم په هوای وکړي او د دوی لسنسونه وکتای شي چې خړی شي د ورون کنټرول شي چې د موټر سره بلد دي نه دي بلد لسنس لري نه لري جواز لري نه لري دغه کورینه دوامدار شوي دي.
په خوست کې د پولیسو چارواکو رسنیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له موټر چلوونکو د ترافیکي اصولو د مراعاتولو غوښتنه وکړه. دوی وایي کچېرې ډریوران ورسره د موټر چلونې منظمې زده کړې وکړي او په دې برخه کې له اصولو سره بلد شي نو له یوې خوا به یې خپل او د نورو ژوند ژغورلی وي او بل لوري ته به د ډېریو ترافیکي پیښو مخه نیول شوي وي.
او اوس به هم اسمت ساروان د ایټالیا یوه مشهوره چینه در وپېژني.
د ایتالیا د پلازمینې روم د چینې ته چې تراوی نومیږي ګرځندویان یا سیلانیان ډیر سي او هغوی داسې انګیري چې که پیسې ورواچوي بیا هم د روم سیل ته تللی شي. دوی عموما شا چینې ته اړوي او د اوژې له سره د چینې خواته ماتې پیسې غورځوي. د ورځې په زرګونو سیلانیان د چینې ته پیسې اچوي. د دوی پیسې په اونۍ کې 15,000 ډالره او په کال کې 1,000,000 ډالرو ته رسیږي. چینې ته غورځول شوي پیسې یوه کاتولیکه خیریه ټولنه ټولوي او بیا یې محتاجو کسانو ته ورکوي. په 2008 میلادي کال په دغو پیسو یو پلورنځای جوړ شو څو پر بېوزلو خلکو ارزانه خوراکي مواد وپلوري. دا چینه باید هر ورځ له سکو پاک شي. یوازې د تروې چینه نه ده چې سیلانیان پکې پیسې اچوي، بلکې په نورو هیوادونو او ښارونو کې هم دې ته ورته چینې شته چې خلک پیسې ور اچوي. د امریکا په لاس ویګاس ښار کې له یوې چینې څخه د کال $2000 ټولیږي. دا پیسې په نوبت د دغه ښار مرستندویو ټولنو ته ورکول کیږي. د افغانستان، پاکستان او ایران په یو شمېر زیارتونو کې هم خلک په دې هیله صندوقونو ته پیسې اچوي چې مراد یې حاصل شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه درپېژنو، خو اوس به یو ځل بیا خپل همکار سلطان سرور ته ور ورکړم چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان پوځي چارواکي د کندهار او اورزګان په عملیاتو کې د لسګونو وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو ادعا کوي. د 215 اتل قولي اردو چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او اورزګان ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 9 وسلوال مخالفان وژل شوی دي. د سعودي عربستان بهرنیو چارو وزیر د اړیکو د ښه کولو لپاره د تهران وړاندیزونه رد کړل. عادل الجبیر پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل کچیر ایران سعودي عربستان سره ښه روابط غواړي نو خپله پالیسي دې بدله کړي او د نړیوال قانون درناوی دې وکړي. امریکا کې د شی راتلونکو میاشت وویي چې ایران د نړۍ شپږو لویو هیوادونو سره خپل اتومي تړون مات کړی دی او برلین د دې هرکلی کوي چې مسکو د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو د یو شمیر سولساتو ځواکونو لیږل منلی دي.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. دغه راز د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدلی شئ. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هیروئ. او اوس هم د ازادي راډیو د مخکښو ښځو د ځانګړو پروګرامونو یوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو ده چې یوسف خان زدران یوه بله نوې مخکښه ښځه درپېژني.
مخکخی خزی
درن اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او لوی اختر مو په خوشحالۍ تیر کړی وي، تاسو ټولو قدرمنو ته خیر اغلاس وایم. زه یوسف زدرانم او دا ونې درته ټولنیزه، سیاسي او مدني فعاله ماریا توتاخیل د مخکښې ښځې په توګه درپېژنم. اغلی توتاخیل، ستاسو خپل خبرونه ته ډېر زیات په خیر اغلی ستړي مشه.
مننه ډېره زیاته. زه هم په خپل وار تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونه کې.
ډېره مننه چې په خیر اغلی. څنګه اختر په خیر تیر شو؟
او خو شکر چې په خیر تیر شو. حال دا چې زنه زینو ستونزې وي، خو زمونږ هیواد د ستونزو خالی نه دی. باید د هیواد په کچه هم ټولنیز یم، چون موږ ته ټول باید وڅېړو.
په ټوله کې تاسو په کور کې نه په خیر تیر کو؟ خو
بالکل، شکر،
خوشاله ستاسو ان شاء الله چې تیر شوی وي. ډیره مننه. اما موږ تاسو دیو مخکې ښځې په توګه پیژنو، تبن که تاسو په دې برخه کې کار کوئ، کلتور ادب او په ټوله برخه کې کفال وي، دا به ډیره ښه وي. خو تاسو داسې نه ښکاري چې اختر ته ځانګړی پروګرام درلود.
همداسې د زه خپل چون نور کله روزانه مصروف یاست، سهار نه تر ماښامه پورې په کور نه یو. کله هم چې رخصتي موږ ته په لاس راځي، هغه هم د اختره کمنې. او ځینې نجونې او خویندې دي چې هغو اختر ته ډېره خاصه تیاری لري، او هغه خلک چې مصروف دي د غونه لري دي، مثال لکه د نکروزو لګول دي، د بنګړو اچول دي. زما خپله د بنګړو د نکرو سره مینه هم نشته ده. او بل څوک چې اغوندي بیا زه ته خوند وړم چې ولا ښه ښکارېږي، خو خپله پکې مې زړه تنګېږي دې وجې نه. او چا چې کړي دي زه ورته خوشحاله یم. د ممیشتې د دوی لاسونو پکې بنګړي واوسېږي، په نکروزي دې سره
کور کې مو هغه د اختریز کوم رواجونه چې وي، هغه موږ پښتني ټولنه کې، افغاني ټولنه کې چې شته، هغه مراعات کړل، هغه مو ساتل.
بالکل، چون ټول په یو عادت نه دي. په یو کور کې هر څوک چې ژوند کوي عادتونه فرق کوي. ځینې خلک د سیدی چاغوی ډیر په شوق لمانځي، ځکه زموږ خویندې ورینداران خسته خسته کالی ځان ته اخیستلې و نکروزی وهلې وې بنګړۍ اچولې و چکر ته لاړه او زه نن دویم ورځ ده چې یو پرون د کور ووتم یو نن نه یم وتلی.
او همدې ته په کتو ستاسو کار ته په کتو چې په کور کې کوئ یا خدمت وي په تېر هم د اختر په ورځو کې په خبه د هر ورځ کې تقریبا نو داسې باور موجود دی چې هره ښځه تقریبا مخکښه ده د دوی فعالیت ته په کتو. خو ستاسو غوندې بیا سیاسي فعالیتونو ته چې راوځي ټولنیزو فعالیتونو ته راوځي د ټولنې لپاره کار کوي نو طبعا مونږ ته ښایي هغه کسان ته چې په دې برخه کې کار کې هغې یادونه وکړي. نو په خیر راغلی خپرونې ته وړاندې به ستاسو په فعالیتونو باندې خبرې کوو. وروسته له دې چې ماریا توتاخیل له پوهنتون څخه فارغه شوه بیا یې په د ژورنالیزم په برخه کې په ځینو خصوصي تلویزیونونو کې کار پیل کړ. وروسته د سیاست ډګر ته لاړه بیرته بیا ټولنیزو فعالیتونو ته راوګرځېده. خو اوس د ښځو د سواد د زده کړې او حرفې په برخه کې کار کوي تر څو افغاني ټولنه کې کومې بېسواده ښځې چې دي او یا حرفه نه لري او دوی پیسو ته ضرورت لري هغوی لپاره لږ تر لږه د کار زمینه برابره کړي او یا زده کړو ته لاسرسی ولري د اړتیا سره سم. نو په دې ټولو چارو کې درته بریالیتوب غواړم. خو راشو کدی ته تاسو پوهنتون ولستو او د ادبیات له پوهنځي فارغه شوي دا رشته مو په خپله خوښه وه کامیاب شوي وي د تعلیم برخې ته ستاسو لیوالتیا خپله وه که نه دلته د کور لخوا هڅې دی؟
زما د ماشومتوب نه یوه هیله دا وه چې زه د یو ښه ډاکټر واوسېږم ځکه چې زه ډېره کوچنی وم په شپږم صنف کې وم چې زه کله د کور ووتم په خپل سر باندې لاړم یو کورس و چې هلته یې د قابلګي درس ورکوه ما نوم لیکنه کړې وه بیا استاد ما ته څه ونه ویل خو کور ته یې زنګ ووهه البته پېښور کې چې دا مونږ خفه نه کړ خو دا د دې سیند دا نه اجابه چې دا دلته درس وایي. یعنی زما هیله دا وه چې زه باید قابلګي ولولم او بیا خو هسې هم زه پوهنتون شپږم وم لیوالتیا مې درلودله ما باید چې زه به فشار ګورم زه به پچکارۍ نو مریضانو ته د دې دپاره چونی علاقه مې دا وه چې باید زه یو ډاکټر آینده کې جوړ شم او ما باید آمادګي ورته یي. هغه د افغانستان د کانکور سیستم داسې ده چې باید امتحان ورکې هر پوهنځي ته چې ته کامیابه شې او هغه ته نه لیدل کېږي چې څوک په ساینس برخه کې ښه پوهه لري او څوک په ټولنیزو البته نورو هیوادونو کې همداسې د انسان آی کیو ته په کتو باندې هغه یو پوهنځي ته ورکوي. ما چې امتحان ورکړ زه ادبیات ته کامیابه شوم او د خپل مکتب درې نمره مو عمومي نه پیګم چې څه ستونزه زه خفه ډېر شوم. مګم پلار مې وویل چې تا ټول عمر زده کړې په دري ژبه وکړلې او دا څلور کاله تحصیل د پلار په زړه وکړه ما هغه څنګه وایي ادبیات ولوله پښتو چون په کور کې د مونږ مکس ټول دي داسې دی چې څوک په دري غږېږي او څوک په پښتو. نو ما پلار وویل چې ته د پښتو باید ژوندی وساتې دا ما د پلار په خوښه باندې وایي. او هیله مې دا وه چې کله فارغ شم او د دندې چښتنه سم نو زه به یو بل پوهنتون یا یو بل پوهنځي ته ځمه هلته به په خپله خوښه باندې زده کړې کوم. نو همهغه و چې بیا کله فارغ شم دنده مې لاسته راوړه ما بیا دوباره امتحان ورکړه او د څلورم کال محصل یم د حقوق علوم سیاسي. د وخت په تېرېدو خوښې فرق کوي او حالت ته په لیدلو د خلکو هغه ذهن هم تغیر کوي چون اوس حالت داسې و چې باید ما په سیاست کې درس ویلی
او ځکه همغه برخه کې کار کوي. بیا څنګه اوس بریالي ځان بریالی احساسوي د حقوقو برخه کې زده کړې کوي او پوهنتون مخکې لوستی دی دماغ مول ته مصرف کړی دی که نه دماغ نه زړیږي؟
هغه خو تاسو به په دې باندې پوه اوسیږي باید علم دریاب ته که چېرته مونږ یو شی ته اخلو هغه بیا د یو د څاڅکي معنا به ورکوي او انسان چې وایي په هر سن کې وي او علم کې پاره کې هم شرم نشته وای د غوار فارسی کې وای از غواره ته به مرګ یعنی کده لشي خلک پلس د کړی ته دوام
ورکړي زنګونه تر خبر مرګ
نو کده لسی چون ما په کې اوس ډیر زیات راحتي ساس کړې په خو مثال ډیر مسائل پوښ ما په نشو چېړل
او خدای چې په لولتیا سره وای ته بند سي دی کچېر ته مجبورېږي په زور یو کار کین بیا
نه
کېږي بیا ځړې کې ما زمونږ پټل نه کې مونږ چې د خبرونه مختوړو تر ډیره د تصورات موجود دي چې نه باید ته هم ځین شان تحمل شي هات از د کړې خلک کې په زور باندې پلار او مور د کورنۍ په خوخه باندې ستاسو غوندې دی یو ماسله یو پیغلې فرنتب نه خوخ اما ویل کې نه تبه داوي خو لکه تر لګه کده تصور موجود وي چې څوک په هر برخه کې وغوړي زده کړو کې انده به پیغام وي او دوی باید امدا شن. بیا تاسو مکتب یادونه وکړه تبه نغم په خطرېخه مختره سوال او تاسو له دریم نمره فارغ شي وي کابل کوم مکتب لسو کنه په کډوالۍ کې؟
په کډوالۍ کې البته زه چې د دې نه په هیواد کې چې حالت خراب و هغه وخت کې زه ښوونځي کې نه وم بیا چې مونږ په خبر ته لاړو زما د لومړي صنف نه زده کړې عمل ته پیل شولې تقریبا تر پنځم صنف پورې ما د پاکستان په خوندو کې مکاتبه کې درس ویل مدین گل سکول. بیا چې کله یو ورځ زما پلار وایي تر هغه بچو ماته د افغانستان تاریخ ووایه. ما چې کله ورته شروع کړل نو ما د لیاقت علي خان یو تاریخ واغل چې لیاقت علي خان ډېر یو تکړه سړی و، د یو ظالم د خوا نه ووژل شو. د همدې خبر سره زما پلار په ما باندې ډېر زیات غوسه وکړ، وایي هغه ظالم پېژنې چې څوک و؟ مای نه. وایي هغه سید اکبر نومېده، هغه زمونږ د خوا و. هغه لیاقت علي خان په دې ووژه چې هغه ډېره بده وینا وکړه، او دا وویل چې هر سړی د افغانستان دښمن وي او د افغانستان په ضد ویناوې کوي، زه هغه ژوندی نه پرېږدم.
لیاقت علي خان ظالم معرفي شوی و، تا به همداسې ویل
چون مونږ ماشومان وو، او دا په روحیه باندې تاثیر لري. اوس هم زه کله کله د دې سره خلاف یم. ځینې خلک د پېښور په خلکو نیوکه کوي، چون وای چې دا پښتانه داسې دي، مونږ چې افغانان وو هلته مونږ زده کړې کولې، دا حالت په مونږ تمویلې ده. آفرین د هغو ته چې د هغو سره هغوی وخت تېرې. نو ما پلار زه په سبا باندې دغه ښوونځي نه وړم، په یو افغاني ښوونځي کې شامله کړم. حضرت بی مریم لیسه وه چې ما د شپږم نه تر لسمه پورې هلته زده کړې وکړې. بیا چې زموږ وطن جوړ شو، د نجونو په مخ د مکاتبو دروازې خلاصې شولې، راغلم کابل ته، او د سلطان راضي ښوونځی په چلستون کې هلته مې زده کړو ته ادامه ورکړه، او یولسم دولسم مې دلته.
پلار دې ډېر زر غبرګون نه دی ښودلی، ډېر جدي دی داسې ښکاري.
چون زما پلار سیاسي خپله په سیاست کې هم ښکېل وو، او یو نظامي هم وو. جدیت نظامي ته پاتې وو، ځکه چې هغه به ویل چې همیشه چې زوی او لور دې بېکاره کینی، نو که کار نه وي ورته وایه چې پاڅه دروازه بندوه او خلاصه، بېکاره مه پرېږده، باید مصروف اوسېږي، ځکه دا د هېواد راتلونکی ده، او باید بېغمه او بې پروا نه وي.
تر دې دمه شکر ستاسو هغه د زده کړو دوره ښه پای ته رسېدلې. کله مو چې خدمت ته راودانګل، د ټولنې لپاره څه وړاندې کړئ، کار وکړئ، دو برخې ته ستاسو لیوالتیا تر اوسه پورې د خوښې مطابق تللې ده، کارونه مو ښه وو؟
بالکل. زه خوشبخته په دې یم چې زه د یو داسې فامیل سره اړیکه لرم چې هلته په مېرمنو باندې د دې پابندي نه شته چې هغه دې ووایي چې زه په دې برخه کې کار کوم، هغې ته دې څوک وایي چې ته کار مه کوه. ډیر زیات راحت په دې موم چې زمانه مخ کې هم زه البته د څوک بونه سګم چې زوم چې زه د خپل د کورنۍ لمړی نسل یم. زه تقریبا په دریم نسل کې راځم چې زده کړې دي. د مانم په خواز ما د پلار خويندې، د مور خويندې او غوز زده کړې درلودې، او د غینه مخ کې زمانه خپل هم
ان مخ کې درته زمينه مساعده ولا پاک شي،
او د سې تستون زنه چې ما ته وای چې دا کار مکانو راحتي راته ډیر و په کار کې، او چې کومې کړنې کوم یا کوم فعالیتونه کوم، زه ډیر خواندم. ځکه یو څوک چې یو شی خوښیږي او په هغې کې کار کوي، ورته مزاحمت نه وي، هغه په ډېر راحتۍ سره مخکې مځي او ډېر ښه ترسره کوي. نو تر ډېره حده پورې تر خپل وسه پورې راضي استم په دې دومره کمه امکاناتو باندې چې زه هغه څه کوم، او بیا نتیجه ګورم، یعنی احساس د خوشحالۍ کوم. خو بیا هم وایم چې زموږ هیواد په خصوصا د مېرمنو برخو ته ډېر کار ته اړتیا لري، او اوس هم په هغه اندازه کار نه ده شوی چې موږ وایو چې موږ راضي
یو. تاسو دلته یو مهم پیغام درلودو، مخکې نه درته لار جوړه شوې وه، تاسو قدم په کې خو دوی لاړې، ځان اوس بریالی احساسوئ او موفقیت ته رسېدلی. خو هغه نجونې، هغه مېرمنې چې دا لار نه لري تر اوسه پورې، څنګه باید ځان ته جوړه کړي؟ لږ تر لږه تاسو دا مزل کړی دی؟
زه اکثر د داسې مېرمنو سره مخامخ کېږم، ځکه چې موږ د سواد آموزي او پروژه مخکې وړو، او اکثرا دا په داسې سیمو کې دي چې هلته مېرمنې یعنی په مختلفو سنونو کې دي، او حتی د ښوونځي اول ټولګی هم په سترګو نه دلدلی. ډېر مشکل هم ده هغوی ته د دې قناعت ورکول، یعنی ځکه زه ډېرې مېرمنې ګورم ما ته وایي چې اوس په دې سپین سر ته مانه انجینره جوړوې، ته مانه ډاکټره جوړوې. د هغو ته د دې قناعت ورکول چې ګوره دا تا دپاره ډېره ګټه لري، داسې تا سره شوي دي چې ته ښار ته تللې په ځای ته چې دواخانې ته ننوځې، د یو داسې ته ننوتلې چې هلته ټول د ښځو تک اتامنه ده، مثال سلماني شوي دي. وایي وو ما خپل ماشوم ډاکټر ته بوزه، لاړم چې ګورم هلته سړي ناستو ویښتانې پې کمول، ما ته وایي چې ترورې دواخانه خواته ده، دا دواخانه نه ده. وایم ښه که تا زده کړه درلوده، هلته به په لوحه لیکلي وو چې دا درملتون ده. بیا یا مثال زنګ وهې چا ته، ته په شمېره باندې پوهېږي، نو هغو ته داسې رنګ رنګ مثالونه موږ راوړو، او بالاخره هغه دې ته راضي کوو چې هغوی زده کړو ته مخه وکړي. مګم ډېر زیاته زه خفه کېږم کله چې زه ګورم د موږ خویندې هغه انرژي چې باید خویندو ته د خدمت په لاره کې مصرف کړي، هغه په کور کې ډېر په عادي شیانو باندې مصرفوي. یعنی د خفګان ځای هم راته وي، او د خوشحالۍ هم وي، ځکه چې کله دوی صنف ته ځي درس وایي، دا بیا زما لپاره ډېر د خوشحالۍ
ګټه به هم دوی ته رسېږي، او دا مثالونه او کار دا انرژي به هم تور سره مصرفوي چې بالاخره هغه پوه شي په دې ګټه باندې.
ځکه چې مونږ په داسې یو کار باندې مصروف استو چې د دې تر څنګ چې کله هغوی سواد آموزي زده کوي، بیا هغوی ته مونږ دا هم د کار زمینه هم برابروو. مثال خیاطي، مثال یو خیاط هغه وخت خیاط کېدلی سي چې هغه وکولی شي په دې باندې که چېرته کالي جوړوي یو اندازه واخیسته چې نو اندازه لیکنو ته هغه لري نو بیا مونږ د دې په مقابل کې هغو ته د کار زمینه داسې برابرو. مثال خیاطي کې مصرفوو، هغوی پخوا بیا زده کړه کړي، کورس یې اخیستلی، بیا ډېر په اسانۍ کولی شي. اوس هم مونږ په هغه سیمو کې ډېر ښه خیاطانې لرو چې البته د مونږ سوادموز وي. اوس ډېر مننه
کوي سواد په برخه کې کار کوي، بیا لږ تر لږه
زده بالکل. مثال هغه که مثال پروسس د میوې هغو ته د ترشي و اچار په برخه کې زده کړه کوي، بیا هغو پوهېږي چې مثال دا یو کیلو څرقم اندازه کېږي دوه کیلو انده، یعنی که چېرته زده کړې نه وي بیا هغوی یو ښه تجارت پیشه هم نه شي کېدلی. زموږ
کلیوالې ښځې یو ښه حساب لري، شپږ شلې شپږ نیم شلې، تاسو هغه غواړئ چې مسلکي
د شپږ شلو نه یې راوباسو. البته په صنف کې بیا ښه ورته ښایو. او جالبه دا ده چې یو صنف کې د شپېته کلنه مېرمن وه، هغه مونږ چون قانون داسې و چې د څلوېښتو نه باید پورته نه وي، ما هغې ته چې مور زه تا نه نیسم ځکه ستا سن لوړ ده او ته نه شي کولی، تا حوصله دې تنګېږي. وایي نه، ما حوصله نه تنګېږي. هغه چې کله مونږ په صنف کې وه مونږ ورته دا درس ورکو، تاسو باور وکړئ چې اوس کله کله ورځم زه ورته یم خاله دودو چند میشه وای دودو چهار میشه. نه دا یو خپله یو لاسته راوړنه ده. کله چې زه ته حالت کوم بیا وایم که انسان دنیا ته راځي او خالي لاس د دنیا نه ځي، دا ډېره بیا بده ده. دا د ما لپاره لاسته راوړنه
او دا طبعا ګټه مو یو چا ته رسیږي. په لرو پروتو سیمو یادونه مو کړه، کومو ځایونو ته تللي داسې ځایونه چې هغه له خدماتو څخه ډېر لرې دي؟
زه فعلاً د کابل په ښار کې کار کوم، البته کابل ولایت کې، خو د کاري زمینه مې ولسوالۍ دي لکه بوتخاک شو، ارغندې شوله، د سبز شو، او دغسې د پغمان خوا شوله. هلته مونږ په چون مرکز کې امکانات ډېر دي، خواته دا امکانات نشته، دې وجې نه ولایتو ته مې سفر نه دی کړی. البته په سیاسي برخه کې او کار برخه کې خپل ولایت ته سفر لرم، مګم نور ولایت مې په دې برخه کې سفر نه دی کړی.
او په راتلونکو کې چون که چېرې تاسو خدمت کوئ، داسې پلان لرئ چې لږ تر لږه د پیغام او نورو ولایتونو نورو سیمو ته ورسیږي؟ زمونږ راډیو لارې خو رسیږي، عملاً کار کوو.
زه په دې باور یم چې مونږ خویندې که هغه په زما ولایت پکتیا کې اوسېږي یا په نورستان کې اوسېږي، ستونزه یوه ده. نو که چېرته مونږ یو انسان ته ګټه رسو، بیا نو دا مهمه نه ده چې زه دې په خپله سیمه کې وکوم او بل ولایت نه. که چېرته ما ته د کار زمینه برابره کېږي، حتی په بدخشان کې یو هغه خدمت اوسېږي، صدقې جاریه اوسېږي، نو دا به ما لپاره ډېر د فخر ځای چې زه هلته خپله دا هغه وکم.
ډېر مننه تو تاخیل. تر دې دمه زمونږ اوریدونکي حتما ستاسو له فعالیتونو سره ډېر زیات آشنا شوي دي. اللهم ستاسو په ژوند باندې ګڼې خبرې پوښتنې پاتې دي. خو اوریدونکو ته مو چون شمېرې بیان کړې دي، دوی ته هم باید ورشو. نو بد دوی دی لمړنۍ اوریدونکي را سره پاړي کې کېدی. زمونږ تخنیکي همکار رامین کاکړ اشاره کوي چې اوریدونکي را سره شته. نو ډېر زیات په خیر راغلی خپرونې ته، ستړي مشي.
مننه، سلامونه تاسو ولمنې ته. ډاکټر منصور مجاب یم، له کابل څخه اړیکه نیولې ده. اوریا
مهرباني. اورو مهرباني.
نو زه بس داسې یو نظر لرم، یوه پوښتنه کوچنۍ لرم. ګورئ، یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري، هر حجره د پینټیم پور کمپیوټر ظرفیت لري. د موږ چې چلانه وساتو ځان پنه په استفاده وکړو، د موږ چې خاموش وساتو ځان پنه په استفاده ونه کړو. یعنی موږ نه خارجیان و نه یاد نور انسانان، نه په اناتومیک لحاظ کمی، نه بیولوژیک لحاظ کمی. ده نظر مې په دې ورکلو چې دید دې پنځه ویلی دي، نو دا ډېر لوړ ظرفیت لري. باید موږ خپله انګېزه له لاسه ورنه کړو. او څنګه وکړو؟ د اویا کاله ژوند چې کوو، په یو دوه کالو کې سړی باسواده نو خپلې د باسواده هڅې پرې نه ږدو، انګېزه له لاسه ورنه کړو. نو پوښتنه مې دا ده چې دا خو مېرمنو یا د خلکو د باسواده کېدلو په حق لباندې کار کوي، او که د کسب ور یادولو په حق لباندې دې کار کوي، یعنی هغې ته
ستایلو سره سره
تعلیم او تربیه نور دا شانه.
ډېره مننه ستاسو د پوښتنې به ځوابوي. دواړو برخې مخکې وویل چې کار کوم، بل اوریدونکي هم را سره دی په اړیکه کې. خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړی مشي.
سلامونه تاسو ته، درنه مېلمانې ته
مهرباني. مننه. ځان دې معرفي کړه. ګلنبی میدان وردګو نه ډیر زیات په خیر راغلی. زمونږ د نن ورځې د مخکښ ښځې د فعالیتونو په اړه آشنا شوی، څه به ویل غواړئ؟
مننه ستاسو له درنې مېلمانې څخه یوه پوښتنه لرم. هغه دا چې دا دوهم خانده ایل ولی دا شخصي ده که دولتي؟
ښه، دا به درته ووایي. مننه. بلې، ستاسو اړیکه را سره وصل ده لطفا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو لطفا موږ سره د تلیفون لپاره خبرې وکړئ. رادیو مو بنده کړئ. زه خیم ډیره مننه. او زموږ د دیونه میلمانه هم خدا تاسو سره خبرې وکړي، فعالیتونه سره آشنا شوي. تاسو تبصره
تاسو او میلمانه
ډېره
زیاته مننه ورو، تاسو ته د مبارک وي، په دې هیله چې په خیر تیر شوی وي. خیر اوسه. بله
ډېره مننه. خیر اوسه. ما د میلمنې دا خواهش دی چې مانا دا په کوم ازاکه کې په کوم ولایت کې مانا د
او څومره کاری کړی دی؟ دا به درته وایي ته بن چې په دومره ارسو کې کار کوي، او هغه عمر ته په کتو یعنی ډېر زیاتو برخو کې کار کړی دی. وروسته به پوښتنې ورنه کوو چې دا د موافقیت رازونه په څه کې دي. بل اردن کې ته ورځو، خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی، ستړی مه شي. وعلیکم السلام ورور، ډېر په خیر راغلی، ستړی مه شي.
مننه، ژوندی اوسه. نو تېر شو وختانه مبارک شه درنه میلمنه ته سلامونه. فضل هادي وردګ ما د چاکو له سولاینه.
مننه تاسو نوم رور،
اختر
دې تاسو مبارک. خوشاله په دې يم چې موږ د تاسو د رادیو ډور اوریدونکو په میدان وردګو کې دي.
او نار دې کې شته.
بالکل، دا څو زنګونه او غزینه راغله، زه ډیره زیات خوشاله یم، ځکه یو خاصه مينم د خواته هم لرم چې ټول خلګي. او بل د ما یلم دا چې موږ خویندې باید اړیکه ونیسي، چې خبرونه دا غوي دا او کېدل شي چې غوي هم ځنې مشکلات ولري او یا ځنې هدفونه ولري چې غوي غواړي څنګه عملي کی. نو کاغه پختنی باید
موږ ټول ته په یو نظر ګورو. ټول ډیر په خیر راغلی وي، شمیره ورته بیان او اړیکې نیول شي، ځکه خبرونه ستاسو د موږ کده مخفیف خزو پاړه باندې غږیږونه ته باندې دوی اړیکې باید ونیسي او نیسي. مننه ورڅخه کوخه. وردګونه د اړیکې نیولې څه به ویل غواړي؟
محترم زاد، واقعا دا یو افتخار دی د موږ پښتانه خور چې کوم خدمات یې کړی او په دې لوره کې خدمات کوو. واقعا دا یو ویاړ.
اما زما یو پوښتنه دا وړاندې لیدې چې ستا نظر یا پوښتنه واخلو. وی ویل چې په کابل کې فعالیت کوم، دا د پکتیا د توتاخیلو ده، نو فکر نه کوي چې باید خپل ولایت ته هم دا ډول مخکښې میرمنې لاړې شي هلته هم فعالیت وکړي؟ که نه دا کافي ده چې کابل کې فعالیت کوي او ځینو هیوادوالو ته خدمت رسیږي.
زه به دومره ووایم چې دا کولای شي شپاره سوی ته ولاړه شي، د صرف نو هم نه سیمو ته چې دې ته خطر وي، ځکه هغو سیمو ته باید دا ولاړه نه شي، ځکه چې هلته دې ته یو مشکل پېښېږي یا په کوم مشکل کې دودرګیریږي. نو هغه کومې سیمې چې امن دي یا پکې برقراره دی، پوره امنه سیمو کې دا خدمات وکړو. خدای دې نور هم ورته دې ته هغه ورکړو، جرات ورکړو چې په دغه لاره کې هغه وکړو، دا خدمات وکړو. نو خدای دې ټولو پارکو جرات او دغه افتخار دی موږ چې دا سه یو څوک موږ په لیرو په جامعه کې او دا سه یو خدمت شو کو دا ډېر یو د ویل خبره ده.
تاسو وستایل کارونه څه پختنه به ورڅخه کې پختنه نور نه لري؟ خا د څو ردونکو پیغامونه وستاسو کارونه خو ډېر وستایل ماشاءالله. نو په تاسو خو بیان کړو، کما خو بیان کړو چې دی وستایل کله سیل ور دي.
تاسو ټول د سیل ور یا سه ما د پاره ویار دا چې لکه څنګه چې د افغانستان انزور باندې نکاس کېږي، د هیواد نه باندې اس یو شاینه ده.
دلته ډېر زیات احترام
ساسو در ساسو در رادیو اوریدون کی نام خدا ډیر دی، هر ولایت کی دی او خویند به ماوري او زپدی، یعنی دا یو ثبوت ده چې د مونږ رونه د مونږ د ذکر مخنه نیسی او غو د غو دا تعریف چې ماته کی، یعنی هغه هر یو خورته کی، یعنی د مونږ رونه دې ته ماده دي چې د غو په څنګ کې د غو خویندې هم خپل فعالیت ولري. یعنی دا یو دستاسو د برنامه د دې گواہی ورکي
او موږ خبرونه چارو چلو، یعنی د سې تفسیری راځي چې هغه ډیر درناوي وړوي تاسو ته تاسو کارته در اونې کې چې مونږ منل
راغی دا مونږ د پښتني یا افغاني د کورنۍ او هغه تربیه معلومه چې د مونږ میندو او پلرونو خپل اولادونه داسې نه دي روزلي چې د بل په توهین لوی شوي، یعنی تلې غوښتلې دي چې د نورو عزت وکړي. زه غواړم هغه پښتنو ته جواب ورکړم. په سر کې پس مونږ هدف د کسب زده کول ول، خوندو ته د تعلیم رسول. تعلیم مهمه برخه ده، چون د مونږ اسلام خپل یعنی یو اصل ده چې وایي چې تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. خدای دې وکړي تر چینه مو وسی کې باید ولاړ شي زده کې. یعنی اول هدف مو ده چې مونږ خویندې رونو باید سترګې خلاص شي، خو بد فرق وکړي. دویمه برخه بیا دا مهمه ده چې یو خور باید په خپو ودرېږي، نور تر څه وخت پر خپل میړه ته باید لاس ونیسي چې ماته دوا پیسې راکړه یا ماته د جامو پیسې راکړه. خور باید یو خیاط وسیږي، خور باید یو تجارت پیشه وسیږي، خور باید یو معلم وسیږي، خپل پیسې ولري. نه تا نه چې خپل مشکل دي، خپل د خاوند مشکلات تل کې. تاسو بل دې مونږ کورنۍ تاوتریخوالی په چی منسره راځي په دې من سره راځي چې کله یو ورور د کور باندې وځي او ستړی ستومانه بیکا کور ته لاړشي او مېرمنې ورته ووایي چې نن تا پیسې نه وي پرېښو، نو هغه خو د باندې نه هم ستړی راغلی او دا خبره هم پرې بده ولګېږي، جنګ جوړ شي.
بل مجرور صاحب وویل نو هغه تاسو ورته ژمنه وکړه چې راځم به خپل سیمه کې به فعالیت کوم.
مجرور ورور سره زما ژمنه ده، زما دا پروګرام و چې زه به سید کرم ولسوالۍ ته ځم او ماته د پکتیا هر ولسوالۍ خپل کور ده، ځکه زه په هر ولسوالۍ کې خپل خپلوان لرم. مونږ یو داسې کورنۍ یو چې د پکتیا په سطحه ملي کورنۍ یو. مونږ په کورنۍ کې منګل شته، زدران شته، ما هم خپله مور مې زدرانه ده، وریندار مې زازی ده او نیا مې احمدزی ده، بله نیا مې منګله ده. ماته دا ټوله پکتیا خپل کور ښکارېږي او باور وکړئ په نوم یې ویاړم چې زه پکتیاوال یم. کله چې د پکتیا نوم اورم نو ډېر احساس د خوشحالۍ کوم، او حال دا چې ماته ټول پښتانه ډېر ګران دي.
د اردن کتمن پښتنې واخیستل، ځوابونه یې واخیستل او ډېره مننه چې تاسو ورته تشریحات ورکړل پیغامونو سره. خو داسې نه وي چې اردن کې دا فکر وکړي تاسو دومره فعالیتونه کړي دي، دوه پوهنتونونه وایي، اصلا خپل ژوند مو څنګه دی د کور دننه؟
ژوند داسې ده چې د کور خلک ډېر رانه په دې دي چې ماریا چې کله کوره لاړه شي او بېرته راشي، د مونږ ورته سترګې چې ماریا به ډېرې ښې قصې راوړي، د مونږ به سات تېر شي. د ما خپل شخصي ژوند دا ده چې زه خپل مور سره اوسېږم. مونږ څلور وروڼه درې خویندې یاستو او وروڼه مې ودونه کړي دي او یو خور مې هم واده کړی چې هغه په هېواد کې نه ده، د هېواد نه بهر ده.
خو تاسو نه په کوم عمر کې د موافقتونو ته رسیدلی؟ ځکه ما دا یادونه وکړه تاسو نه چې اردن کې
د مونږ د کورنۍ حالت، زه چې په خپل په یو سیاسي کورنۍ کې زیږیدلم، د خپل د پلار نیک مې حتی سپهسالار جنرال تیر شوی و، خپل نیک مې وکیل و د شورای ولایتي، پلار مې یو جنرال و. نو زه په داسې کورنۍ کې وم چې د ماشومتوب نه په ما باندې دې تاثیر زیات و، البته په نورو کې داسې نور کسان هم و چې هغه دې برخه کې علاقه نه درلوده، ما علاقه زیاته وه. تاسو باور وکړئ چې زه د اووم صنف مکتب نه ما به بی بی سي راډیو اوریدله، البته ستاسو د راډیو وایم خو بیا هم
هغه وخت شاید به نه و.
هغه وخت پېښور تلویزیونونه ول، هغه به مې تعقیبول، د افغانستان په اړه خبرونه به مې تعقیبول، ما بل د به څه حالت کېږي د طالبانو نظام او بیا وروسته دا یو حالت
چې ټولنه سره د ډېر لو وخت لیوالتیا لرله چې ته باید خبره وای.
او دا په پوهه پورې اړه لري، البته د هر چا استعداد بیل ده، کېدلی سي چې په دې برخه کې به د ما استعداد چې زه ډېر زر واخلم.
نو کور کې درڅخه څه تمه لري؟ هلته هم کار کوي، د مور پلار د ورونو خدمت لپاره هم د وخت وقف کړی دی.
بالکل، زه هفته هغه خبر به وکړم چې هفته خو ورځې ده، زه په اووه ورځو کې دوه ورځې په کور یم او نور بیا وظیفه ده، او په دوه ورځو کې کالي مینځم، دې کوم، کور صفائی کوم. او بالکل کله کله مې مور ته وایم چې ته ډېره ظالمه یې، داسې نه وایه چې دا ماریا دوه ورځې په کور کې ده، دا باید آرام وکړي. ما مور راته وایي وایي د باندې به سیاست مداره یې، په کور کې د ما لورې جارو هم کوي، کار هم کوي. ما مور یو ډېر
کور کې داسې څوک چې هغه باندې ټول کور راټول وي، مینه ورسره لري او هغه چې نو لکه هر څه هغه ساس کور کې څوک دي.
زه تاسو مخکې وویل زما د پلار په اړه وایم، د ما پلار اوس حیات نه ده او د ما پلار وفات ده. یوازنی کس چې زما دپاره یو الګو وه، ځینې خلک ځان ته الګو ټاکي، د ما الګو د ما پلار و. د ما پلار داسې یو څوک و چې یعنی د خپلو زامنو او د ما ترمنځ یې فرق نه و کړی، تر خپلو زامنو یې په ما ډېر
حساب. ولې اوس ستاسو په کار کور کې، البته په ځوانانو کې نه، ستاسو په خویندې کې او تاسو کې داسې څوک شته چې هغه کور ته رنګینی وربخي خوشحالۍ کنه؟
هر انسان خپل ځای لري، او د هر یو چې په کور کې نه وي باور کوي د ما زړه تنګي، خو ډېره زیاته مینه چې لرم، بې حده مینه چې لرم د خپل کشري ورور سره.
او تاسو هم دا مینه کور درکوي ټول؟
بالکل، او هغه هم داسې ده چې بالکل زه ورته وایم چې د مور غوندې هم کمه نه ده، ځکه مور ته د پیسو نه نه وایي، ماته د پیسو نه وایي.
او د هغوی د ژوند لپاره هم تاسو کار کوئ، تبن زده کړې او د تقسیم اوقات جوړول او د کورنۍ وظیفې سره کار کول، هغوی سره کار کوي کور کې؟
هو، ول نه، کشرۍ ورور مې ده، هغه هم د خپل ورزشکار هم ده، زه اکثر انتدي زمینه مورته برابروم چې هغه خپل هیلو ته ورسېږم. داسې خویندو سره هم داسې رونو سره که چېرته په یو کار کې مصروف وي، زه غواړم زه مو سره مصروف اوسېږم، ځکه چې هغه کار بیا هغه نور هم تشویقیږي هغه کار ته. نو هر یو سره بیل بیل خپل همکاري
او لا انرژي درته غواړم. مونږ هغه چې مونږ مخکې ښځه به معرفي کړې، نو امید چې په خپل کور کې په ټولنه کې په هر ځای کې همداسې مخکې کوو اوسېږي. خو وړاندې به ستا پلان څه وي د دې ټولو فعالیتونو سره؟ سیاست ډګر کې، ټولنیزو برخو کې، ښځو سواد او زده کړو برخه کې، دلته که سیاست ته داخلېږي نو طبعا بل سټېپ دا وي چې ولایتي شورا ته کمې وي، کنه حکومتدارۍ ته ځي، کنه ولسي جرګې ته ځي. بس په زړه کې څه پلان څه فکر لري؟
کله چې هم زه سیاسي ډګر کې یعنی عملا ما کار پیل کړو، زما لومړنی کار البته د کابل د یوه جرګه وه. دا به په تاریخ کې لومړی ځل اوسېږي چې یو مېرمنه د یوه جرګه مخته ویسي، او زه د هغې جرګې رئیس وم. په کال 2012 کې وه هغه جرګه، تقریبا 3000 کسانو پکې ګډون کړی و. نو څومره چې په سیاست کې داخلیږي هغومره ته پوهیږي چې کومه لاره غوره ده چې ته د هغې لارې کولی شي خلکو ته ډېر خدمات وړاندې کړي. اوس مې لویه هیله او هدف هم دا ده چې زه څنګه کولی شم د خپلو د ولایت د مېرمنو د خلکو استازیتوب وکړم په راتلونکي کې،
او د دغه هدف لپاره
کار کوم.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio